ماسک اند چې شای دغه یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي ها وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویل چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړیزي یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان له هغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنټ هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
البته دغه څه نه ده ګران صاحب
ګران صاحب وبخښئ تاسو خبرې یا په سند کې سندیانو ته یا مهاجرو ته رسېدلی دی
ګران صاحب زما واز اورئ وبخښئ زما مطلب دا اوسي داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی. یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيتي ورس نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په دې تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه دی
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له هغې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقې دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وایي د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراض شي. محمد صاحب
بالکل عائشه صدیقې دا خبره هم کوله هغه ورځ مام سره خبرې کړې هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوی ښه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په کومو
تر کرکټه پورې
تر کرکټه پورې نو دوی دغه خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان په اوس دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې مونږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخ ته راغلی تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه د مرګ جوبلې خبره وکړه نو ویل چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوې دي دغه چاودنې شوې بریدونه شوې دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي او دغسې بیا په سلګونو هغه جوبلي او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیری دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوست هم مر جوبل اوړي خو کومګه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونې باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستن خطه وشول نو د هغه په نتیجه کې د خوا کې کوم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګېدو او پاره کې لزګونو کسان ته مرجوبله وختن لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ ختی کیږي ډرون حمله کی نو پاره کې اکثره هم خلک عام ولساغه وجه کیږي او د مرجوبله جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کې به کور کیږي نو دا غزه خلک به کور کیږي او دا غزه خلک اوس چې منګه پل کورونه نه پریدو ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي او ځمکه سیمه د وسلوال نه پاکي
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه د پپایل کې کومه خبره وه د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه سره روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کیږي کله به په کابل کې چاودنه کیږي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا د پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکې شکست خوړلې ده لږه جمله څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر د رینی وزیر څخه زیات په ځانالته پتلونونه ورته ویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیملا کې لا اندرا ګاندی سره وکړه او هغه په ځان راخلاص شول او همدغه امیر عبد الله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغه تر اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب حکومت سیمه کې وسیدل البته ټیکا خان او امیر عبد الله خان نیازی زخوالته ومه چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا د سدوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبښه دي بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې بلوچستان بیلابیل وسلواله ډلې حتی د سند له وی وسلواله ډلې سره جرګشي وي چې یو پاوز به جوړوي مومن صاحب په دې برخه کې تاسو راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې څه د وزارت حکومت خو روان دي
نو عجیب خبره ده چې د پوبونو کې کوم بریډ وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچې دغه وسلوال چې کوم لري د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو پاغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې دا د افغانستان د پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځنه شروع شوه او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بل خو چې سونه هم په سیمه کې زمنګ د پوهانو سره خبرې کیږي نو غویم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریچ په درمان په ډله باندې په باجول کې او پاره کې سبانه شپته کسان لشي نو دوی دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي څنګه چارواکو دا خبره کړی و خالد سہیل د خبر پختونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریک باندې دا پلان کړی و دا منصوبه نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنگي په افغانستان کې اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرې ډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف، لکه د سوریې ترهګرې ډلې سوي تر دې مخکې، تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای وه، یوه برخه به مخالفه وه. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري، لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري، که په پاکستان کې دننه دي، که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب، چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې، دا ګوره یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو، چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده، پس هغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو، د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مرسول، یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده.
په دې سمو حق په ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول، دا زما د بچو په شان ده کې، دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیر روزده کړم په حقانی مدرسه کې کړی دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکي او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځان مرګي برید وشو چې د کوم ځای نه د ترهګري او د وسلوالي دغه خبره شروع شوې وه، په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب، په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال وسی، هغه یو فلج انسان ولو، 1950 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې وایخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې، وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم، لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلی چې دیس از دوکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړیي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودي، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
مننه ګران صاحب، مننه. له په همدې هیله صاحب د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب، له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او سهمت زیار کړای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه د ور وپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې، ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسې سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي، او هلته والی جریدې په هغه وخت کې، په هغو کې به ما لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې په محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بش پړه رادیو داستان ولیک په نوم د غشت اور چې د رادیو افغانستان له چاپونه درې ورځې په لپسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو راتلم بیا ملنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس سوه شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، څوک ول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه، خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه، هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې، ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه و، یا به زخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دی د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه وم، خو بیا هم د هماغه وخت نه، نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل، علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه، دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بالا ځان کې. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و کنه، بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نوې ورنوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته خپل رام یادونه مې وکړه. نو شیر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره و. شیر شیر دیالس او شپیتم کال نه یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته کیږي چې ما شیر نه دی لیکلی.
بله بله
شعر مینه دی کله و یعنی زه د شاعر پایس معنی با درست نه یی چې شاعر هو شاعر د شاعر هو یت اوس ما ماضی دا مگر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله مرزه پردی باندې وغږی گو چې مسافری دی ولی کوال په جون بیا متمر غیزه کی
مسافری خو څو ډول غیزه کی ها یو خو دلتا چې ایجاد کوي دلتا جبا بلدا دلتا پردن اتو کې تشایلی کی خو هغه د پاره بعد ابزار میکنه پردن مجلی پردن اتحادی پردن حکومتی جایزی اقزامی یا مختلف غونډي نو دا دلته نشته دی دا یو خبره او دلته بل خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر په لیکلای شي هغه مضمون هم دلته نه دی دلته یو بل فضا ده نو ډیره مشکله ای چې دلته ته چې ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وای افغانان خپل دلته متفارق دي نوې نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته کوي دلته دغه یو لوی ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څو مجزه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدي ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت یې هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره د چدم راستون زی دی بیا سمره شته لیکوالان چې دیوبل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافری دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي
کروختیا درته وایم یو بد غیزه داده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول د غرابي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي لبدا مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې ستا دی سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر ادبي تشکیلات نشته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور غلای یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چاتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک غونډي وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یو تشه ده کاش کې یو اروپایي اتحاد د لیکونکو د ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوالې اتحادیې اوس یې ډېر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمن نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه
احساسېږي.
کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګا ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول غدا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته. عوامل څه دي چې هر سګلری دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبرې یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم موتاد بس موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې کچېته یو څوک را پاتې یو پروژه جوړ کاندي او چا نمبرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا کچرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منظوري واخلي دغسې انکیوبیټر په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانی ځای کېږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مو په کیسې لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلم چې هم ناول ولیکم او بلای وزما د خوښي برخه هغه تیاتر دی. وړم تیاتري نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غاڼې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوسم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کسی وګورم تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعه د کار لاندې لرم. یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسی تقریبا څلرش کسی دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کسی دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلک آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم د تیاتر برخه د کنه اشتازي نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر خو پراخه لیکنه کوي
دا اصلي خوزه چون لویا تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر پا دی خاطر من یا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما ده پارا چون ده دو برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالان نسته ده مکم او دیره ده برخ منفعله ده نو دی او رساله ته مخی شوق یو ورته رسالت بل ورته چې دی او رسالت له مخی دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غان اندیکم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غان ولا ما تاریخونه ولا ما په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته
راځي
هغه هم ولا ما
بله کیسې مو ویلې کیسې باید څه ډول ولې کلسي کومې کیسې ډېر ذات لوستون کې لري چې هغه ډېر ذات په شاو قومي نه باندې هغه کیسې ول ولې
دا ډېر پیچلی سوال دی اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک تي کنه نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او عام ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سب نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی نو
bale bale bale
په چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونه لیکي یعنی لستونکې نه پیدا کوي نو بات دا چې یو شی ولیکي چې متفاوتی
bale bale او سولمال سه bale ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته بایت یو لیکوال متوجه وسی یو څه ناسو تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې صدر ته وکړنه بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لړم ده شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غون غلیتوب ولري نو دا یو تصادف په ورته بولی که ضرورت بولی دا غیر مخی ما سیاست وکړه خو زه ګون ډیر عادي مامور و عادي غړا و دا سی سیاسي سړی نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډیره مهمه برخه ده البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه نه مخکي د ثور د کودتا نه مخکي کله چې قدرت په ګدای کې نه است په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او تومره چې وخت یې ریده
بله
یو ډول ایزبونو ډېر لوی تراژدي زمون کوله.
bale bale
وسم هاي
bale
نو سیاست اغه څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بد ایت ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې داسې یو ګوند داسې اغه په واقع ایدئولوژي پر دې نه او اغه کسان چې دغه ګوند پراس کی ځنی صلاحیتونه ولید د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کیږم.
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات په ترمنځ څه رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم معنی دی که سړی وایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درسته نه.
bale bale سولمال صاحب ولی افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري ال افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تمن شو د خور جنرا و خپل هواد نه کنه.
bale
خپل هواد کې پار رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستون زی وی فردن بیا زمان غونه هواد کی کنه چې ام فخر پکې مسلطي او ام بیا پکې جګړه ای نو دا خو د شي هواد کی پات کی دل مشکلی خو په خارج کې مدا شنه د دلته ام په یو بل فورم کې د دلته د مشکلات یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته تخپل هویت لا سوار کی هویت هغه ملي هویت نه دی فرانته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت لا سوار کی فرانته مخکې تاسو هم لکه نه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیت نشي.
bale
یا فرزان یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزان افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نیسی کتلته یو جنرال دلته ته څوک عسكر هم تعویل نیسی نو دلته ډیر غیر لدی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نوی هغه کې دلته د دین مسله دا غو ارزښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د شراوتم د جګړې خبره وا او بل هغه هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي اغه نه وازی په لوړه کچا خپل په خپل د قدرت په غدای کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تخین او تحقیر سره مواجه
اوس سولما
سکه.
bale که زمينه برابر شي بیا ورځي د ادبي برخې لپاره خدمت وکړي کنه
سلتي سره سلتي سره او والی بن جان جی مراد چې چانس ما سباتی او سل پیسه دا ورسم
ډیر زیاته
مننه چې دا مې مدا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د دې فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیر زیاته مننه مننه ژوند سي سولمال سبدا چې موږ سره مرکه وکوله.
تاسو نام ډیر مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم.
ډیر زیاته مننه مننه ژوند سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.